درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو، هر چیرې چې یاست، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ او ساعته خپرونې سره زلی اسقر عبدی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس
سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی. نن د وری یا د حمل د میاشتې اتلسمه او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې شپږمه نیټه ده، چې د 1540 قمري کال د رمضان د مبارک میاشتې له شپږویشتمې نیټې سره سمون خوري. ایزان له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د سیونیس رژیم د بایکاټولو د پراختیا په هکله یوه سیاسی تبصیری تا غوشتی لاغا ورسته به هم دهران و افغانستان مطبوعاتو تا یوه کتن وکرو ورپسی به هم درانا ده سرچینه ده معنوی خبرونی یوه تازه برخ در تا ورانده سی او پا پاکی به هم ده تلپات وجمو ده خبرونی یوه تازه برخ واره چه ورسر با مدرنه نورزی یوه ساته مازگرانه خبرونه ختم سی او مجبه هم ساسو لحضور رخصت سو یادوانو کوم چه www.parstoday.ir/ps از مجده پانه درک دی او تاس کولای سی پدا پانه که در نره او دستیم تازه خبرونه او بیل ابل علمی او فرهنگی مطالب ول بلی پشتو nahaniwi@yahoo.com مو هم ایمیل ادرسه چه لده لاری از مجده سر اخپل نظرونه وراندیزونه او نیوه که شیر کولای سی. وس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی پام وکړئ د دې مهال خبرون ته.
په سر کې هم د خبرونو لنډیز ښاغلي رئیسی ویل چې نړیوال به د سهونیست رژیم تباهی وګوري. په ایران کې د داعش د ترهګرو عملیاتو د ټیم مشر ونیول شو. د طالبانو مشر د اختر په پیغام کې ویلي چې په خپلو ژمنو ټینګ ولاړ یو. او د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په دوو جلا بریدونو کې درې پاکستانی پولیس وژل شوي دي.
قدر من اوریدونکو وس هم ستاسو پام را غواړم تفصیلی خبرونه ته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په یو پیغام کې د قدس د نړیوالې ورځې په لاریون کې د ایران د ځیر او قدرمنو خلکو د پراخ ګډون له امله مننه وکړه او ویې ویل نړۍ به د سیونیستي رژیم تباهي وویني. د 2023 کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه د قدس نړیواله ورځ وه. د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه د ایران د اسلامي جمهوریت د ستر بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه په نوښت د قدس نړیواله ورځ نومول سوې ده. د قدس د نړیوالې ورځې د لمانځنې مراسم پر جمعه د ایران په څه باندې 2000 ښارونو او کلو کې د ایرانیانو په پراخ شتون سره ترسره شول. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د جمعې په ماښام په یو پیغام کې د ایران د هوښیارو او قدرمنو خلکو له ثابت شتون څخه مننه وکړه او دغه پراخ شتون یې د نړیوال استقبال لپاره یو ښکاره پیغام وواله. رئیسی زیاته کړه نن د فلسطینیانو د زړورتیا او غیرت په برکت ټولو ته څرګنده سوه چې د سیونیزم د دروغو ماڼۍ د جولاګۍ له کوره هم کمزورې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر څرګنده کړه دغه نړیوال غورځنګ به خامخا نتیجه ورکوي او نړیوال به د خدای د صادقانه وعدې د پوره کېدا او د سیونیست رژیم د تباهۍ ننداره وګوري.
په اسلامي ایران کې د داعش د ترهګرو عملیاتو د ټیم مشر ونیول شو. د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د عمومي قماندانې ویان د البرز ولایت په کرش کې د داعش ترهګرې ډلګې د یوه لړتبه غړي او د قماندان د نیولو خبر ورکړی دی. زمونږ خبریال راپورټ راکوي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د عمومي قماندانې ویان بریج جنرال سعید منتظر المهدي نن اعلان وکړ چې محمد زاکر چې په رامش مشهور دی او د داعش د ترهګرو عملیاتو یو جګپوړی غړی او قماندان وو د البرز ولایت د کرج په مهدشت کې ونیول شو. دغو کسانو د کوچني اختر په ورځ د ځان وژنې عملیاتو نیت درلوده. دغه راز د دغې ترهګرې ډلې اته تنه همکاران هم نیول شوي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې پاکستان د کډوالو د ایستلو د مخنیوي لپاره د نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی او د هغوی له حقوقي سرغړونه کړې ده. افغان ژغ خبري آژانس وایي دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې د کډوالو د حقوقو د یوه مدافع په حواله لیکلي چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو د شدت په اړه پرېکړه غیر قانوني او له نړیوالو بشري قوانینو سره په ټکر کې ده. په همدې حال کې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د دغه هیواد پولیسو ته امر کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو هم پیل کړي. پاکستانی رسنوی خبر ورکړی چې په دوهم پړاو کې به نږدې 1 میلیون افغان کډوال له پاکستانه وایستل سي. پاکستانی چارواکو ویلي چې احتمالا دغه پړاو به په اوړي کې پیل سي. تر دې مخکې په لومړی پړاو کې پاکستان د تیر کال په نوومبر کې اعلان وکړ چې 1.1 میلیون غیر قانوني کډوال وباسي. پاکستانی رسنۍ اټکل کوي چې شاوخوا 1.5 میلیون کډوال افغانستان ته ورستانه سوي دي. د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د شیعه عالمانو شورا یوه اعلامیه ورکړې. په دې اړه له کابل څخه زموږ د خبریال راپور ته غوږ سئ.
د افغانستان د شیعه علماو شورا د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه اعلامیه کې د نړۍ له مسلمانانو او آزادو ولسونو وغوښتل چې د فلسطین د مظلوم ولس د مظلومیت غږ پورته کړي. دغه شورا تایید وکړ چې سږکال د الاقصی طوفان عملیاتو او د صهیونیستي رژیم وروستیو جنایتونو د قدس د نړیوالې ورځې اهمیت زیات کړی دی. د شیعه علماو شورا په دغه اعلامیه کې پر مسلمانانو د اتحاد او پیوستون او د تیری او اشغال پر وړاندې د درېدو غږ کړی دی. په دغه اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې په فلسطین کې د نسل وژنې د مخنیوي او د فلسطین د خلکو د حقوقو د پوره کولو لپاره مسؤلانه عمل وکړي. همدارنګه د افغانستان د شیعه علماو شورا له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د عادي کولو او د پیړۍ د شرمناکې معاملې له اجرا کولو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې د رسنیو فعالان او محصلین وایي د افغانستان خلکو تل د فلسطین له مظلوم ملت څخه ملاتړ کړی او د فلسطین د مسلې دایمي حل لاره د جعلي اسرایلي رژیم له منځه وړل دي. رسنیز فعال او د پوهنتون محصل محرم حسین علمی وایي د افغانستان خلکو له څلورو لسیزو جګړو، اشغال او ګډوډۍ سره سره د فلسطین مسایل نه دي هیر کړي او تل د فلسطین د مظلوم ملت ملاتړ کړی دی. د هغه په وینا د قدس ورځ د فلسطین له مظلوم ملت سره د پیوستون او د فلسطین د ملت د ژغورنې د ورځې په توګه ډېر اهمیت لري. د پوهنتون بل محصل سید نبی سجادی چې یو تنځوان دی د قدس د ورځې په اړه تهران پښتو راډیو ته وویل چې دا ورځ د اسلامي امت یو له مهمو مناسبتونو څخه ده. هغه د قدس ورځ د فلسطین د مظلوم ملت د ملاتړ ورځ وبلله او زیاته کړه چې دغه ورځ د مسلمانانو د پیوستون نښه ده. فضل غنی حقمان، تهران، نړیو، کابل.
خبرونو ته دوام ورکو. د طالبانو مشر د اختر په پیغام کې ویلي چې مونږ په خپلو ژمنو ولاړ یو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پیلټا الوتکو د غزمې په اکلا د راپورټونو له خبرېدو وروسته طالبانو مشر ایت الله اخونزاده د نوم له اشاره پرته وایي چې دا ډله تمه لري څو د افغانستان حریم ګټو او عزت ته جدي پاملرنه وشي. د طالبانو مشر نن د کوچني اختر په مناسبت یو پیغام کې د دې ډلې تر واک لاندې افغانستان ته د هیوادونو پر درناوي ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې طالبان د خپلې شرعي تګلارې او متقابل درناوي په چوکاټ کې هر چا سره ښې اړیکې لري او هر اړخه مغواړي چې دې نیت او ارادې ته د شتک په سترګه ونه ګوري. د طالبانو مشر زیاته کړې ده زموږ قول او ژمنه په خپل ځای ده او له هغوی تمه لرو چې د افغانستان حریم ګټو او عزت ته پام وکړي او له هغوی غواړو څو له موږ سره ښې اړیکې ولري. اخونزاده ټینګار کړی چې دا ډله د سیمې له ټولو هیوادونو سره د انډوله او اقتصاد چورلیزه سیاست په چوکاټ کې مخته ځي او له ټولو سره ښې ډیپلوماټیکې او اقتصادی اړیکی هم غواړي. هغه د غراز لا بیلا بیلو هیوادونو وختي چې له دې ډلې سره ښې اړیکې پراخه د باور فضا رامنځته او د ملګرتیا د روحیې پر بنسټ سیاست غوره کړي.
په خیبر پښتونخوا کې په جلا جلا بریدونو کې درې تنه وژل شوي دي. پاکستانی رسنوی خبر ورکړی چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې په دوو جلا بریدونو کې درې پولیس وژل شوي. د جی نیوز د راپور له مخې د لکې مروت په ښار کې د پولیسو یو افسر هغه مهال له خپل ساتونکي سره وژل سو چې د هغوی پر مټر برید پسو. په دغه برید کې یو بل پولیس هم ټپي سوی او روغتون ته وړل سوی دی. د جنوبي وزیرستان په سیمه کې په یو بله پیچه کې د پولیو کمپاین د ارزونې پر ټیم وسلوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې یو پولیس وژل سوی. د پولیو د څارنې کارکوونکي په دې برید کې ژوندي پاتې شوي دي. همداشان په ډېر اسماعیل خان سیمه کې هم د پاکستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 8 تنه ترهګر وژل شوي.
په کابل کې په خوارزوا کې د اخته کسانو شمیر 3 برابر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د خواړو نړیوال پروګرام په بیانیه کې ویلي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د خوارزواکي د درملنې مرکزونو ته د مراجعینو شمیر د پخوا په پرتلا درې برابر زیات شوی دی. د ادارې نن په خپل ایکس پانه لیکلي چې دغه وضعیت نور هم مخ په خرابېدو دی. سرچینه زیاتوي چې له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو کمیدل یو د هغو عواملو دی چې په خوارزواکي اخته ناروغان ډېر شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې له 2000 روغتیایي مرکزونو سره مرسته کوي چې پکې په خوارزواکي اخته مېرمنو او ماشومانو درملنه کوي. تیر کال د ملګرو ملتو ادارې اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې به نږدې 800,000 امیندوار او شیدې ورکوونکي ښځې په خوارزواکي اخته شي، خو په کلینیکونو کې دا شمېر 1.2 میلیون ته بیا لوړ شوی دی. د عامې روغتیا وزارت لپاره د طالبانو ویاند شرافت زمان تر دې وړاندې ویلي و چې په 13 میاشتو کې په خوارزواکي د اخته ماشومانو او میندو د درملنې لپاره 22,000 نوي سایټونه جوړ شوي، خو پخوا د دغو مرکزونو شمیر 800 تنو ته رسیدو. تیرونه د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپورټ کې ویلي چې خوارزواکي د 15% افغان ماشومانو ژوند ګواښي. طالب چارواکو دغو تازه راپورټونو په اړه څه نه دی ویلي، خو ځینې وخت پر وخت په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین د شدت راپورټونه ردوي.
د عراق د اسلامي مقاومت غورځنګ نن سهار د سوریې په نیواکسوی جولان او د سیونیس رژیم د تیلو په تصفیهخانو د بی پیلوټ الوتکو د حملې خبر ورکړی. د ایرنه د خبر له مخې د عراق د اسلامي مقاومت غورځنګ نن په یوې اعلامیه کې اعلان وکړ د غزې د ملت او د فلسطین له مقاومت څخه په ملاتړ کې د سوریې د نیواکي جولان په لوړو کې د سیونیس رژیم یو پوځي هدف په نښه کړی. د عراق د اسلامي مقاومت غورځنګ په خپله بیانیه کې تاکید وکړ مقاومت به له غزې سره په پیوستون کې غچ اخیستونکو حملو ته دوام ورکړي. د عراق د اسلامي مقاومت غورځنګ هم داراز نن په نیواکي فلسطین کې د تیلو په یوه کارخانه د ډرون حملې خبر ورکړی. د عراق اسلامي مقاومت اعلان وکړ چې د سیونیس رژیم د جنایتو په ځواب کې زموږ مجاهدینو په حیفا کې د سیونیس رژیم د تیلو د تصفیه کارخانه د پی پیلوټا الوتکو په وسیله په نښه کړې. د عراق د اسلامي مقاومت ډلې د فلسطین د مقاومت په ملاتړ او په غزې ترانګه کې د سیونیس رژیم له جنایتو د امریکا د هر اړخیز ملاتړ په غندلو سره په ځلونو په عراق او سوریه کې د امریکا پوځي اډې او د غراز په نیواکي سیمو کې د ډرون او توغندیو بریدونه کړي دي. د عراق د مقاومت جبهه په خپله نوې ستراتیژۍ کې د سیونیستانو ډېر مهم مرکزونه په نښه کوي چې پکښې هوایي ډګرونه او هوایي اډې شامل دي او هڅه کوي د سیونیس رژیم هوایي حریم نام نه کړي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دونکو د سیونیس رژیم د بایکاټ پراختیا زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې هیله چې تر پای زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري. د فلسطینیانو په خلاف د اسرایلو د رژیم د غیر انساني اقداماتو دوام او د غزې د بې دفاع خلکو وجلې له فلسطینیان سره د خواخوږۍ او همداشان په اقتصادي ډګر کې د سیونیس رژیم د محدودیتونو د رامنځته کېدو لپاره د مختلفو کمپاینونو د پیلېدو سبب سوی دی. یو له دغو کمپاینونو د اسرایلو د اقتصادي بایکاټ فعالول دی. په حقیقت کې د غزې د جګړې له پیل راهیسې موږ په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د اسرایلي توکو او حتی غیر اسرایلي شرکتونو په وړاندې د بندیزونو څپې زیاتوالی لیدلی چې په دې برخه کې د نړۍ تر ټولو لوی شرکت مکډونالډ د اسرایلو او غزې جګړې په غبرګون کې له بایکاټ کېدا وروسته اعلان وکړ چې په اسرایلو کې د خپلو ټولو څانګو فرانچایز به له هغه اسرایلي شرکت بیرته واخلي چې ملکیت یې درلوده. په نړۍ کې ګڼو خلکو د اسرایلو د جوړ سوي توکو پیر او استعمال بایکاټ کړی، خو خو وس د غزې له جګړې سره دغه حرکت پراخ اړخ خپل کړی او د ګڼو وادونو د خلکو له خوا په ځانګړي توګه د اسلامي وادونو په اجنډا کې ځای لري، لکه مکډونالډ، نسلی، نسکافه، وونکا چاکلیت، کټ کټ، دینون، دینت، سریلاک، کافی میټ، فانتا، پیپسی، کوکا کولا او سمارتیز له هغو برندونو دي چې پلور یې د اسرائیلو د اقتصاد عاید برخه جوړوي. دا مسله د دې لامل سوای چې د اسرائیلي محصولاتو بایکاټ ډیر جدي ونیول سي، په دې ډول چې په مالیزیا کې ډیرو خلکو د کوکا کولا، کیک کټ، کولګیټ او سپرینګس په څیر برندونو پیرودل پریښودلی دي او مدني فعالانو په غزه کې د قرباني ماشومانو عکسونه د سیونیس رژیم د وژلو ماشین ته د دوغو تولیداتو د تولیدونکو شرکتونو د ملاتړ په باره کې خلکو ته خبرداری ورکوي. په اردن، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو کې دا کرنلاره اوس په جدي توګه تعقیبیږي. یو له هغو مهمو شرکتونو چې د اسرائیلو د بندیزونو له امله خرڅلاو د پام وړ اغیز کړی، بخښنه غواړم، یو له هغو مهمو شرکتونو چې د اسرائیل په اسرائیل باندې د لګیدلو بندیزونو له امله خرڅلاو د پام وړ اغیز کړی دی، مکډونالډ شرکت دی. دغه شرکت په نیواکی فلسطین کې ډیری زیاتې څانګې لري، د غزې د جنگ له پلیدو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول له سیونیس رژیم څخه د مکډونالډ شرکت ملاتړ وکړ. د مکډونالډ شرکت اجرائیه رئیس کریس کمپ زینسکی په دې برخه کې اعتراف وکړ. هغه وویل تر هغه چې په غزه کې جنگ دوام پیدا کړي، دوی په بازار کې د پام وړ د پرمختګ تمنا لري، ځکه چې عامه احساسات د اسرائیلو په ضد پارېدلي او له مکډونالډ بندیز لګولی. د مکډونالډ بندیز د شرکت ته سخت مالی زیانونه ور اړولی دي. د سیونیس رژیم اقتصاد هم اغیزمن سوی، چې د فاینانشل ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د غزې د جګړې زیان دومره پراخ دی چې په اشغال سوی فلسطین کې ډیر اکثره رستورانونه، مغازې او حتی لوی لوی مارکیټونه بند سوي دي. داسې ښکاري چې مکډونالډ شرکت هڅه کوي چې د غزې له جګړې د ځان په مبارک کولو سره یو ځل بیا د سیمې په هیوادونو کې ګټې ترلاسه کړي، چې د اسرائیلو کړنو ته په پام سره امکان نه لري، ځکه چې مکډونالډ شرکت هم د اسرائیل د رژیم څخه ملاتړ کوي او په غزې کې د رواني نسل وژنې کې مسؤوله ګڼل کیږي. په همدې خاطر د نړۍ خلکو او اکثره د اسلامي وادونو خلکو د مکډونالډ رستوران محصولات د مکډونالډ محصولاتو باندې بندیز لګولي او له دغه رستوران څخه نور پیر او پلور نه کوي. د سیاسي تفسیر پای. د پروګرام په دغه شیبو کې به هم تاسو ته د ایران او افغانستان د مطبوعاتو لنډیز وړاندیسی او بیا به د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته یو تحلیلي کتنه وکړو. ورپسې به هم د رڼا د سرچینې د معنوي خپرونې یو تازه برخه واورئ او په پا پای کې به هم د تلپاتې وږمو د خپرونې یو تازه برخه درته وړاندې سي، چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. pashtonnahniv@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریکولی سي. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو او په لوی خدای مو سپارو.
روتسپانو ته کتنه.
دا تهران د پښتو خبرونه خو مینوالو یو ځل بیا ورسپړو ته د کتنې له پروګرام سره ستاسو خدمت حاضر شویو. هیله ده تر پایه سره د ملتیا فرصت ولري. په پیل کې هم د تهران او پسې هم که وخت وو نو د ځینو بهرنیو ورسپړو سره ټکی به هم ستاسو سره شریک کړو. نو تر پایه سره ملتیا وکړئ. په اثر کې هم راګرځو د تهران چاپ ورځپاڼو ته. د تهران چاپ تقریبا ټول ورځپاڼو د فلسطین په ملاتړ کې د قدس د ورځې لاریونونو ته سره د انځورونو او ویډیوګانو پراخ انعکاس ورکړی دی. مختلفو ورځپاڼو دغه خبر ته بیلابیل سرټکي غوره کړي او مختلف عکسونه یې ورسره چاپ کړي دي. جمهور اسلامي ورځپاڼې په دې لړ کې د خپل لومړي مخ په اول سرټکي کې لیکلي دي، په ټول ایران کې د قدس د ورځې لاریون په پرتمینه توګه ترسره شو. د خبر په تفصیل کې لولو چې د ایران خلکو پرون د رمضان المبارک د میاشتې په وروستۍ جمعه یعنی جمعۃ الوداع باندې د قدس په نړیواله ورځ په ټول هیواد کې د لاریونونو په ترسره کولو سره د فلسطین له مظلوم ولسه یو ځل بیا د خپل ملاتړ د اعلانولو او د وحشي سیونیستي رژیم د ایس کې د قدس شریف د ازادۍ ولولناکې چغې پورته کړې. سږ کال د قدس په ورځ د ایران خلکو په غزې کې د سیونیستي وحشي رژیم د جنایتونو او د اسرائیلو په وروستیو بریدونو کې د څه باندې 3,000 فلسطینیانو د شهادت په غندلو سره په سوریه کې د ایران په سفارت باندې په حمله کې د دغه جنایتکار رژیم هغه اقدام هم په سخته وغنده. د قدس د ورځې د لاریونوالو په پریکړه لیکې د هیواد په حساسو حالاتو او ملي یووالي په ضرورت باندې په ټینګار او همداشان یې د اقتصادي ستونزو په هواري باندې په تایید سره لا فساد او ګرانۍ سره په پریکنده مبارزې هم ټینګار وکړ. ورځپاڼې هم دا شان لیکلي دي چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو او سیمو کې هم د قدس د نړیوالې ورځې دستورې ترسره شوي دي. خبر زیاتوي په تانزانیا، بحرین، انڈونیشیا، ملیشیا، کشمیر، سوریه، پاکستان، نایجیریا، بنگلہ دیش، ہندوستان، یمن، عمان، ترکیه او لبنان شمول په ډیرو زیاتو هیوادونو کې د لاریونونو په ترسره کولو سره د فلسطین له خلکو ملاتړ وکړ او د سیونیستي رژیم جنایتونه یې په سخته وغندل. جمهور اسلامي ورځپاڼې هم داشان په یو بل سرټکي کې لیکلي دي چې د الاق 40,000 فلسطینیانو د رمضان د مبارکې میاشتې جمعې لمونځ په مسجد الاقصی کې ترسره کړ. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا اسرائیلو ته د وسلو په صادراتو د بندیز پریکړه لیک تصویب کړ. دا د جمهور اسلامي ورځپاڼې یو بل سرټکی دی خو د وخت د کمی په وجه یې تفصیل نشو وړاندې کولی. او یوازې دا یو بل سرټکی در سره شریکوو چې د فلسطین د ولسي مبارزې د جبهې عمومي منشي ویلي دي ځینې عرب حکومتونه د فلسطین خلاف د سیسې کې ګډون کوي.
عزیزانو، د هم د تهران چاپ قدس ورځپاڼه بیا دا چې د قدس د ورځې په اکله د غټ خبر او انځور لاندې یو خبر د سید حسن نصر الله خبرونو ته ځانګړی کړي چې وایي اسرائیل پوهیږي چې د ایران ځواب قطعي او جوت دی. د لبنان د حزب الله غورځنګ مشر همدا شان ویلي دي چې انشاءالله چې د نتانیاهو حماقت د فرج او د دې معرکې د ختمېدو لپاره یو باب وي. له بلې خوا عصر ایرانیان نومې ورځپاڼې د ایران له سخت انتقام څخه په نړۍ کې د سیهونستانو ویره تر عنوان لاندې یو خبر چاپ کړی چې ځینې مهمې برخې داسې دي. اسرائیلیانو پټنځایونو ته مخه کړې ده، د اسرائیلو د عدلیې سایټ هک شو او د قانونو او پلورنځایونو الماری له سامانونو خالی شوي دي او خلکو ټول شیان کورونو ته وړي دي. په نړۍ کې د سیهونیستي رژیم 28 نمایندګۍ بندي شوي دي. له نیواکي ټاټوبي د یهودیانو وتل او اپوټه مهاجرت خپل تر ټولو لوړ حد ته هم رسیدلی دی. خو د تهران چاپ جواب ورځپاڼې بیا د ایران او سیهونیستي رژیم د قدرتونو جاج اخیستی او لیکلی دی چې د سیهونیستي رژیم په وړاندې ایران پیاوړی دی. د جوان ورځپاڼه په دغه مقاله کې راغلی چې په نړیواله سویه کې د ټولو سترګې د اسرائیلو له رژیم څخه د ایران د انتقام د وخت رسیدو ته اوریدلی دي او سیهونستان له بل هر وخت نه زیات د ایران له احتمالي حملې په ویره کې دي او بشپړه تیارسي نیولې دي. د ورسپانې په لیکنه په دې نویو حالاتو کې د عامه افکارو او سیاسي څارونکو لپاره پوښتنه دا نه ده چې آیا تهران بل تل ابیب ته غبرګون وښیي که نه، بلکې مسله دا ده چې ایران به له اسرائیلو څخه په کومه روده او طریقه انتقام اخلي. لویدیز آسیا د دغې غچ په تمه ده او داسې ښکاري چې سهیونستان هم له بل هر وخت نه زیات د خطر احساس کوي. جوان ورځپانه بیا زیاتوي چې داسې ښکاري چې ایران به اسرائیلو ته مخامخ غبرګون وښیي. په تیرو څو ورځو کې د ایران ډیرو جګپوړو چارواکو په تیره بیا د اسلامي انقلاب معظم لارښود ټینګار کړی چې انتقام به حتمي وي. په دې لړ کې پرون د اسلامي ایران دفاع وزیر جنرال محمد رضا اشتیانی د قدس د نړیوالې ورځې په لاریون کې د المیادین چینل خبریال ته په مرکه کې وویل سهیونیستي رژیم به په شام کې د ایراني سلاحکارانو د وژلو په خاطر سخته څپېړه وخوري.
دوستانو سم راګرځو د افغانستان ځینو نننۍ ورځپاڼو ته، البته چې انټرنیټ مو راخیستې دي او تاسو سره یې شریکوو. خو باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د افغانستان د کابل اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل آنلاین ګڼه کې په یو خبر کې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله لیکلي دي طالبان د ښځو او نجونو د ځپنې او حذفونې سیاست بدل کړ. په خبر کې ویل شوي دي چې دغه وزارت پرون جمعې ورځې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي د ښځو د سنګسار او د هغوی بدني مجازاتو د بیا پیلولو په تړاو د طالبانو پریکړه په سختو ټکو غندي. دغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې لیکي د افغانستان په کونړ کې ځایي سرچینې او ولسي خلک دا کوي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په دغه ولایت کې د ځنګلونو پریکول بند شوي نه دي او دا چاره په چټکۍ سره دوام لري. سرچینې وایي د ځنګل وهنې د مخنیوي په برخه کې د طالبانو خبرې یوازې شعار دی او د دوی په ملاتړ ان لړ ډیورن کرښې ور پورې غاړې هم کاچا کیږي. ځایي خلک اندېښمن دي که د ځنګلونو د پرې کېدو او کټولو او کاچاک مخنیوی ونه شي دغه ملي شتمني به له جدي زیان سره مخ او د کونړ تازه والی به ختم شي. همداراز دغې ورځپاڼې بیا لیکلي دي د بخښنې نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی ودروي. د بخښنې نړیوالې ادارې د یوه راپور په خپرولو سره ویلي دي پاکستان د کډوالو د ایستلو د مخنیوي لپاره د نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی او د هغوی له حقونو یې سرغړونه کړې ده. په خبر کې ویل شوي دي چې دغه ادارې په یوې خبرپاڼې کې د کډوالو د حقونو د یوه مدافع په حواله لیکلي دي د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو د زیاتوالی په اړه پریکړه غیر قانوني او له نړیوالو بشري قوانینو سره په ټکر کې ده. په عین حال کې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د دغه هیواد پولیسو ته امر کړی چې د افغان کډوالو د ویستلو دوهم پړاو دی پیل کړي. پاکستاني رسنیو هم خبر ورکړی چې په دویم پړاو کې به کابو 1 میلیون افغان کډوال له پاکستانه ویستل شي. پاکستاني چارواکو ویلي دي احتمالا دغه پړاو به په اوړي کې پیل شي. له دې مخکې په لومړي پړاو کې پاکستان د تیر کال په نومبر کې اعلان کړی و چې د استوګنې له اسنادو پرته به 1.1 میلیونه افغان کډوال سره یو ځای غیر قانوني ټول بهرني کډوال وباسي. پاکستاني رسنیو اټکل کړی چې کابو 1.5 میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو ویستل په ملي او نړیواله کچه پراخې نیوکو سره مخامخ شوي دي.
عزتمنو اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو د عبادتونو او طاعتونو د قبلې دا په هیلې سره په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سرلوړي اوسئ.
درانا سرچینے
تهران د پښتو خبرونه یو خوږ مینوالو په دیشی بو کې او ځل بیا هم سیما سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین بنگش
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوه څو د رڼا سرچینې نومې لړې د مانوي خبرونه یو تازه برخه تاسو خدمت وړاندې کړې خوږ دوستانو لکه څنګه چې په هیګې په دغه خبرونه کې تاسو ته د مختلفو آیتونو د شان نزول په حق له معلومات درکو نو که غواړئ د دغه اونۍ د آیتونو شان نزول او اړوند حکایت واورئ نو موږ سره تر پایه ملتیا وکړئ پارسوډي ډاټ آی آر سلیش پی ایس زموږ د ویب پاڼې او همدارس پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل ایډرس دی موږ سره اوسئ له یوې لنډې دمې وروسته بیا راګرځو ستاسو خدمت
دوستانو په نننۍ خبرونه کې به تاسو سره د رات د مبارکې سورې د یو دیرشم او دوه دیرشم آیت شان نزول او سره اړوند کیسې په حق له معلومات شریک کړو لومړی برا شو دا غوپېخو په اړوند حکایت او کیسه تاسو ته بیان کړو کوم چې لاغه ورسته د رات د مبارکې سورې دغه دواړه آیتونه د اسلام په ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شول د اسلام په لومړیو کې چې نبی اکرم په مکه کې د مشرکانو په مرکز کې خپل بلنه پیل کړه مشرکانو او کافرانو د حق بلنې ته د غاړې لا کې خودلو کرکا کولا او د اسلام د ګران پیغمبر او دغه حضرت د یارانو پس پکوي او زورولو کې لایو بل سره سیاله کولا او په خپل زهرجن خبرو او بے ضایع ترونو سره به د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نازول زړه آزارول خو پیغمبر نه واځي دغه ناروا خبرو او کنزلو ته جواب نه ورکو بلکې د هغوی د هدایت په تمې سره د ایمان د رڼا په حق له هم خبرې ورته کولې خو خیر دغه جاهلانو د دې پر ځای چې د پیغمبر مبارک په خبرو او په خپل کړنو سوچ او غور او فکر وکړي له بل سره کینستل او د حضرت د زورولو لپاره نوی نوی پلانونه جوړول دغه کفارو له معمول سره سم د پیغمبر مبارک د زورولو لپاره له یو بل سره سلا او مشورې وکړي او بیا د هغه حضرت د زورولو لپاره د مکه شاته د پیغمبر د راتلو په تمه کښېنستل
د کفارو له دغه پلان وروسته پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لاخپلو یو شمیر اصحاب سره یو ځای د مکی شریفې له تواب څخه د ستنېدو په حال کې وو چې کفارو پرې غږ وکړ که څه هم پیغمبر اکرم د هغوی په شومي ارادې باندې خبر وو خو د هغوی د هدایت په تمې سره ورغی په دغه وخت کې د قریش یو مشر په غرور سره په خندا شو او پیغمبر اکرم ته یې وویل ښه ته ځان د خدای رسول ګڼې خو هر پیغمبر یوه نښه لري د خپل ادعا د ثابتولو لپاره کومه نښه لري که غواړئ چې ستا په دین ایمان راوړو باید زموږ غوښتنې راپوره کړي که ته ځان پیغمبر ګڼې سلیمان هم پیغمبر وو او هغه باد او زیادو نورو شیانو باندې واکمن وو نو که ته رښتیا وایې باد زموږ په کنټرول کې راوله چې پرې سپاره شو او شام ته لاړ شو او په یوه ورځ کې بیرته مکې ته راستنه شو کتل سلیمان څخه غوره یې نو باید دا کار دې هم په وسه شي بیا یې په پیغمبر باندې وخندېدل د کفارو له ډلې یو بل کس هم په پیغمبر باندې غږ وکړ او ویې ویل ته له عیسی نه هم ځان بره ګڼې نو که رښتیا وایې له خپل خدایه وغواړه چې زموږ مړی را ژوندي کړي بیا به موږ پوه شو چې ته پر حق یې یو بل کافر چې قد یې هم ډیر ټیټ وو او په لکړې باندې تاکیه کړې وه پیغمبر اکرم ته وویل ته وایې چې له داوده هم برئ هغه په غرونو باندې واکمن ګرځول شوی وو نو ته هم خپل خدای ته وایا چې دا مکی غرونه یو څه په شا وتنبوي چې زمونږ هوار زمکه یو څه پراخ شي. یو بل کافر ورته وویل زمونږ کروندې وچې شوې دي، که ریښتیا وایي نو د اوبو چینې رامنځته کړه چې خپل زمکه اوبه کړو او ونې وکړو او له میوو یې ګټه پورته کړو. په دې وخت کې یو بل کافر په خندا شو او ویې ویل ای محمده، له خپل خدای وغواړه چې دا ستا د پښو لاندې کاڼي په سرو زرو بدل کړي، زما زر زیات خوښتي، بیا به خواري نه کوم. بل کافر بیا وویل ښه وای نو ولې چوپه خوله پاتې؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ځای کې ولاړ وو او د هغوی چټي خبرو ته یې غوږ ایښی و. هغه بزرګوار ښه پوهېده چې دوی د حقیقت په لټه کې نه دي، بلکې ځان ته یوه مضمون لټوي او د زیل پسې دي او هر څه جادو ګڼي. په دې خاطر د هغوی د غوښتنو د پوره کولو کوم منطقي کار نه و، ځکه چې قرآن خپله تر ټولو لویه معجزه ده او د دوی د سترګو په وړاندې و.
سیما صاحب، زما په نظر دغه کافران هم د فرعون په شان وګوره، حضرت موسی علیه السلام هم فرعون ته زیاتې معجزې وښودلې خو هغه ایمان را نه وړ. حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې هم جاهلانو او تور زرنو د حضرت عیسی علیه السلام معجزې وکتلې خو ایمان یې را نه وړ. حضرت عیسی علیه السلام هم د کفارو په مخ کې به مړی ورته ژوندی کول او ناروغانو ته به شفا ورکوله. اخیره به شو خپلې کیسې ته کله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو د ډول ډول غیر منطقي وختونو سره مخامخ شول او په وړاندې چوپتیا غوره کړه، د راد مبارکه سوره دیرشم او دوا دیرشم آیاتونه نازل شول چې د خبرونه په دوام کې به ژباړه در سره بیا شریک شي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم له دغو آیتونو ورسته کفارو ته مخه کړه، وی فرمایل دغه ستاسو ټولې غوښتنې درته پوره کوم، خو باید دې ته هم پام وکړي چې لاغه ورسته کا ایمان را نه وړي او په خپل کفر باندې پاتې شي نو له داسې الهي عذاب سره به مخامخ شي چې له دې مخکې چا نه و کتلی، یعنی همغه بلا چې د سمود په قوم باندې نازله شوه.
ډیره مننه جمیل صاحب. ګوره زمونږ ممکنه ده زمونږ یو نیم اوریدونکي د سمود قوم په کیسې نه خبره وي، نو که خوښه دی وي زه دا کیسه په ډیرو لنډو ټکو سره بیان کړم. وایي یوه ورځ د سمود قوم خپل پیغمبر حضرت صالح علیه السلام ته وویل چې کله غره دې په معجزې سره اوخره وایسته نو موږ به در باندې ایمان راوړو. نو حضرت صالح علیه السلام هم دغه کار وکړ او د هغوی له غوښتنو سره سم اوخه د غره له منځه راووتله، خو دوی د دغې معجزې په کتلو سره نه یوازې چې ایمان راوړلو ته تیار نه شول، بلکې په صالح پیغمبر باندې یې د سحر او جادو تور هم ولګاوه. په دغه وخت کې یو آسماني سحر یعنی غږ پورته شو او په دغه قوم باندې الهي عذاب نازل شو او د سمود ټول قوم حتی هغه چې په کورونو کې هم وو ټوله مرشوا.
را بشو د رات د مبارکې سورې یو دیرشم او دوه دیرشم آیتونو ته متعال خدای په دغو آیتونو کې فرمایي او که به شکه دا قرآن چې دی داسې شی شي چې په ده سره غرونه روان کړی شي یا په ده سره مځکه ټوټه کړي شي یا په دسر مړی په خبرو را وستل شي، بیا به هم دوی ایمان را نوړي، بلکې امر اختیار ټول خاص الله لپاره دی. آیا نو هغه کسان چې ایمان یې راوړ د دغو خلکو له ایمان نه امید شوی نه دی؟ حال دا چې دغه مؤمنان پوهیږي چې که الله غوښتلی نو یقینا ټولو خلکو ته به هدایت کړی وو، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی همیشه به دوی ته د خپلو کړو عملونو په سبب زړه ټکوونکی عذاب رسیږي یا به د دوی کورونو ته نږدې راکوزیږي تر هغه پورې چې د الله وعده راشي. بېشکه الله د وعدې خلاف نه کوي، او یقینا یقینا لتانه په مخ کې رسولانو پورې استهزاء او مسخره شوي، نو ما کافران شوي خلکو ته مهلت ورکړ، بیا مې هغوی ونیول، نو بیا زما عذاب څنګه؟
دا مفسرانو په وینا دغو آیتونو کې متعال خدای د جاهلانو د فکر او سوچ څرنګوالی بیان کړی دی، یعنی دا د هغو ځانګړنې دا دي چې نه په منطق، نه هم په معجزې، او نه هم نورو ورته غیر عادي کارونو سره ایمان نه راوړي او د حقیقت پسې نه ګرځي، بلکې یوازې د خپلو نفساني خواهشاتو پسې دي. یعنی دا چې له اسمانه ورته کتاب راشي او یا مړی په خبرو شي او یا غرونه له ځایه وخوځیږي، دغو تور زړو جاهلانو ته هیڅ ګټه نه ورکوي. د دې خبرې ثبوت د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هغه معجزه ده چې حضرت امام علی علیه السلام یې کتونکې وو، او د نهج البلاغې په 192 خطبه کې ورته اشاره کړې ده. حضرت امام علی علیه السلام فرمایي: زه له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سره یو ځای وم چې قریشو ورته راغلل او ورته یې وویل: ستا د نبوت د منلو لپاره یوه معجزه راوخیه. دغې ونې ته ووایه چې له ریښو سره یو ځای لمزه کې وخوځیږي او ستا په مخ کې ودرېږي. په دغه وخت کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ونې ته وفرمایل: که په خدای او د قیامت په ورځ ایمان لرې او پوهیږي چې زه د خدای پیغمبر یم، نو خدای په امر سره لازمه کې خپلې ریښې وباسه او زما په لور راشه او دلته ودرېږه. حضرت امام علی علیه السلام د خطبې په دوام کې وایي: په هغه خدای د مې قسم وي چې نبی صلی الله علیه و آله و سلم یې په حق سره رسول ګرځولی دی، ونه په اوچت غږ سره لازمه کې خپلې ریخې وشلولې او روانه شوه او د نبی اکرم مخې ته ودرېده او خپلې جګې شاخې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په اوګو او ټیټې شاخې زما په اوګو باندې خپرې کړې. بیا حضرت امام علی علیه السلام فرمایي: قریش د دغې معجزې په کتلو سره نه یوازې دا چې ایمان یې رانه وړ، بلکه پیغمبر اکرم باندې د جادو تور ولګاوه او هغه بزرګواری دروغجن وباله.
زنه اوس موږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې د خوښې وړ به ګرځېدلې وي، پښتو نه نوی اټ یاهو ډاټ کام زموږ ایمیل ادرس دی. نو کا کوم وړاندیز او یا هم نیوکه لري زموږ سره شریک کړئ. تر بلې خبرونې مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمې ستاسو حضور ته حاضره شوی یم چې د تلپاتې خوشبویي تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ وو راتلونکي ته هیله من وه، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپلې ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.